سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوه بل خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اولی چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي وسله وال طالبانو د تېر میلادي کال له نیمایي څخه په خپلو لیکو کې د ماشومانو شمیر ډېر کړی دی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال د نیو ارتن د ورځپاڼې په وروستي راپور کې هغه ادعا سمه نه بولي چې ویلي دي په هلمند کې امنیتي چارواکي د کوکنارو د کار پر سر هم پیسې اخلي. دغه راز په هلمند کې د نادلي په ولسوالۍ کې مو د کوکنارو په اړه هم یو تفصیلي راپور درته چمتو کړی دی، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړ معرفي وکم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیسیون وایي په 2015 کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې لکمکیانو او ظلمکیو په جګړو کې ډیره ګټه اخیستل شوې چې دا د منلو نه ده. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای وایي 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلې دي او د ایران بانکونه د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. پر خبرونه ده افغانستان د بشري حقوقو بلوک کمیسیون وایي په جګړې کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده. دغه کمیسیون وایي اندرف یولا بیدار ازادي رډیو ته وویل په 2015 میلادي کال کې تر بل هر وخت په افغانستان کې لکمکیانو او ظلمکیو په جګړو کې ډیره ګټه اخیستل شوې ده.
د دولت مخالفین د هغه جنگي موادو په انتقال کې، د جنگي موادو په زیات ځای کولو کې، انتحاري عملیاتو کې، حتی په بعضو مواردو کې استخباراتي مقاصد په خاطر باندې د کوچنیانو څخه استفاده کوي.
تر دې ورځ مخکې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي و چې وسله والو طالبانو تیر میلادي کال په عملیاتو او د ماینونو د کارولو لپاره له ماشومانو ډیره استفاده کړې ده. د بشري حقوقو د څار ډلې په راپور کې ویل شوي طالبانو له 1300 تر 1800 کلونو پورې ماشومان د جګړو لیکو ته جذب کړي دي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وایي 2015 میلادي کال په ترڅ کې د رسنیو تر 250 ډیر غړي له افغانستانه وتلې دي. د نای ادارې رئیس ازادي رډیو ته وویل چې له هیواده د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو تګ ته اندېښنه لري، خو د دومره ډیرو خبریالانو د وتلو د علت په اړه مجیب خلوتګر په دې اړه وویل تر دې چې خلکو په افغانستان کې داسې ګمان وکړ چې د اروپا سرحدونه د افغانانو، عراقیانو او سوریایانو پر مخ پرانستل شوي، نو افغان خبریالانو هم افغانستان ته کړ. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزارت په وینا په وروستیو کې تر 2.5 لک ډیر افغانان اروپا ته تللي او د پناه اخیستو درخواستونه یې ورکړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړونې او موټر بم جوړونې یوه کارخانه کشف او ترلاسه کړې ده. دغه ریاست په بیان کې چې نن خبر شوی راغلي وسلوالو طالبانو غوښتل دغو ماینونو او موټر بمونو څخه په غزنی کې کار واخلي چې تر هدف مخکې کشف ونیول شول. د بیان له مخې په ترلاسه شویو مهماتو کې له چاودېدونکو موتو کو ډک یو موټر سایکل، او کړی بشکي ماینونه او اته فیره میزایل مرمۍ چې په غزنی ښار د توغولو لپاره چمتو وي ترلاسه شوی دي. روستای خبر هم د سپورت په اړه د جنوبي اسیا سیالیونه لزګونه افغان لوبغاړي نن له 3 مډالونو سره بیرته هیواد ته راستانه شول. د اولمپیک د ملي کمیټې ویاند احسان نیرون سهار ازادي رډیو ته وویل د جنوبي اسیا 12 دور سیالۍ د فبروري تر 14 د هند په ګواتی ښار کې روانې و چې د جنوبي اسیا د 2 هیوادونو ترمنځ افغانستان د ځل څلورم مقام وګاټه. په مډالونو کې وو د سرو زرو هم شامل دي چې شپږ د تکواندو لوبغاړو ګټلي. په یو بل ورزشي خبر کې اوري ټاکل شوی سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اسیايي لوبو د اتلولۍ په پیل کې خپل لومړی لوبه له عربي متحده اماراتو سره وکړي. دا لوبه په بنگلاديش کې پیلېږي او د افغانستان ترڅنګ د کوربه هیواد د بنگلاديش، پاکستان، هند، سریلانکا، عمان او هانګ کانګ ټیمونو پکې برخه اخیستي. تر لاندې د مرسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروي. بیا هم خرغلی د ایران بانکونه د پیسو د انتقال له نړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. په دې توګه ایران له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره کولی شي بهر ته پیسې انتقال کړي. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې په چوکاټ کې پر ایران د لویدیځ لګول شوي بندیزونه لرې شول. په دغه نوي اقدام سره د ایران مرکزي بانک او 15 نور بانکونه د فبروري له 14 راهیسې له سویفت سره بیرته وصل شول. د رویټرز د راپور له مخې پر ایران د 2012 میلادي کال د لګول شوي بندیزونو له امله اروپا ته تیلو د لیکت د بیرته پیلې دوه پروسه هم ټاکنه شوی و. چارواکو د هغو بانکونو نمونه نه دی اخیستي چې له سویفت سره بیرته نښلي، خو د ایران رسنیو ویلي د ایران لوی بانک، بانک ملي هم پکې شامل دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلابګار سره تړلي بانکونه تر اوسه د امریکا تر بندیزونو لاندې دي او سره پر معاملو هم بندیز لګول شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر براک اوباما په پام کې لري چې کیوبا ته تاریخي سفر وکړي. براک اوباما به د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې په نږدې نه لسیزو کې په دغه ټاپو کې پلږدي. دغه اعلان د هغه د ادارې چارواکو پرون وکړ. چارواکو ویل د اوباما دغه سفر به چې سپینه ماڼۍ یې نن اعلانوي لاتینې امریکا ته د هغه د لوی سفر یوه برخه وي چې په مارچ کې ترسره کوي. اوباما او د کیوبا ولسمشر راول کاسترو په 2014 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د خپلو هیوادونو اړیکې له نیمې پیړۍ د سړې جګړې د اختلافاتو وروسته بیرته عادي کوي. له دغه اعلان وروسته دواړو هیوادونو په چټکۍ سره ډیپلوماتیک او تجارتي اړیکې بیرته ټینګ کړي. په دې برخه کې وروستي پرمختګ له 15 لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره د تجارتي الوتنو د بیا پیلولو لپاره موافقه وه چې پرون وشوه. د دغې موافقې له مخې له متحده ایالاتو به په ورځ کې 110 پروازونه هوانات کیږي چې دا به د الوتنو د اوسني شمېر 15 برابره زیات وي. کلوین کالج د امریکا وروستی ولسمشر و چې د امریکایي هیوادونو کانفرنس ته د وینا لپاره هوانات د 1928 میلادي کال په جنوري کې تللی و. د امریکا پوځ وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د نغدو پیسو د ساتلو پر ځایونو د امریکا په مشرۍ هوایي بریدونو دې ډلې ته د په سلګونه میلیونو ډالرو تاوان رسولی دی. د امریکا متحده ایالاتو هڅه کوي چې د دې ډلې د نغدو پیسو د ساتلو او د تیلو د صادرولو پر ځایونو پر په هوایي بریدونو سره د داعش مالی سرچینې له منځه یوسي. امریکایي چارواکي ګمان کوي چې پر داعش د بندیزونو له امله چې بانکونو ته لاسرسی نه لري دا ډله اوس تر ډیره د نغدو پیسو ساتلو ته اړ ایستل شوې ده. له د داعش په اړه په یو بل خبر کې اوري چې عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د بغداد په لویدیځ کې یو پوځي هلیکپټر رانسکوره کړي چې دوه عمله او د وسلوالو ځواکونو یو غړی وژلی دی. د سوریې مرکز دمشق ته نږدې د معظمي شام محاصره شوې سیمې ته د مرستو نه لارې رسېدلې دي. د سوریې سرې میاشتې د چهارشنبې په ورځ د دغو مرستو د رسېدو خبر له لویدیځو رسنیو سره شریک کړ. د سوریې حکومت د سې شنبې په ورځ موافقه وکړه چې مرستندویه ټولنې کولی شي په سوریه کې اوه محاصره شوې سیمو ته مواد انتقال کړي. خو په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د همغږۍ د برخې مسؤول یعقوب الهلو تېره ورځ د سوریې په مزایا ښار کې رویټرز آژانس ته داسې وویل:
لابد ان يرفع الحصار في سوريا في كل المناطق التي
محاصره بعد سوريا پټولسمو کې ختم شي ځکه چې ملکيان تر محاصره لاندې دي او زوري کې
معانون
د ملګرو ملتونو د مرستو نږدې سل د کلارې د چهارشمې پر ورځ له دمشق څخه د سوريا نور سیمو ته روان شوه. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان له ماسکو څخه د لیدنې پر مهال د روسیې او اروپا د ښو اړیکو غوښتنه وکړه. اوربان د چهارشنبې پر ورځ له ولادیمیر پوتین سره د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی هڅه کوي تر څو د روسیې او اروپا ترمنځ اړیکې عادي شي. نوموړي زیاته کړه چې دا ښه اړیکې د هنګری په ګټه دي. دغه دواړه مشران ښه روابط لري او هنګری تر اوسه هم د یوکراین پر سر پر روسیې د لګول شویو بندیزونو د لرې کېدو لپاره هڅې کړي دي. اوربان د روسیې ولسمشر ته وویل کله چې د دې بندیزونو وخت پوره شي نو اروپایي ټولنه به اوتومات دول تمدید نکړي. نو د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیامو مننه.
لسفه ولا سنه زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یو او خبرونه کبیا هم غوړی ویل ولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام ولانه په خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي وسلواله طالبانو د تیر میلادي کال نیمایي څخه په خپل لیکو کې ماشومان او شمیر ډیر کړی دی. د هلمند ولایت شورا مرستیال د نیویارک د ورسپانې په ورستي راپور کې هغه ادعا سم نه بولي چې ویلي دي په هلمند کې امنیتي چارواکي د کوکنارو د کار پر سر پیسې اخلي.
حکومت یا نظامی چارواکو ته موکه مسایل نه ده چې د کښت او د خلکو څخه د کښت او څارنې پیسې راټولي.
د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې مهم د کوکنارو د کښت په اړه یو تفصیلي راپور درته برابر کړی. کروندګر وایي چې د کوکنارو له کرلو بله لار نه لري.
په نشو اخته کړي دي خو بیا هم زموږ زړه نه ځینې شتېږي څه وکړو. رومیان خریدار نه لري، غنم خریدار نه لري.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه ورځ په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي د انقرې د خونړۍ پیښې عاملان به تعقیب کړي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه درته خپروو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د افغانستان پر روان حالاتو خبرې کړي دي.
I think that the refugee situation is very much triggered by uncertainty about the future and that uncertainty will take some time.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي وسلواله طالبانو د 2015 میلادي کال لنیمه څخه په خپل محاربه ویلو کې د ماشومانو شمیر ډیر کړی دی. د سازمان یو نوی څرنه ښیي چې طالبان ماشومانو ته بیلابیل پوځي روزنې ورکوي او د ماینونو د جوړولو او ځای په ځای کولو په ګډون په مختلفو پوځي عملیاتو کې په کار ګماري. د سرتیرو په توګه د ماشومانو استخدام د نړیوالو قوانینو له مخې جنګي جرم بلل کیږي، خو طالبانو د دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ناسم بللی دی. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په پوځي لیکو کې د ماشومانو د استخدام په تړاو په تازه راپور کې په کندوز ولایت کې د طالبانو چلند ته اشاره کړې چې تر ډیره له مدرسو او اسلامي ښوونځیو څخه د ماشومانو د پوځي روزنتون په توګه کار اخلي. په دې موندنه کې د روزل کېدونکو ماشومانو عمرونه له 14 تر 18 کلونو پورې یاد شوي دي چې ډیری یې په پوځي عملیاتو کې استخدامېږي. په دې څېړنه کې د هغو 14 ماشومانو له خپلوانو سره مرکې شوي چې تیر کال د پوځیانو په توګه ګمارل شوي دي. د دغو کسانو ادعا وي بیا له مدني فعالانو، سیاسي شنونکو او ملګرو ملتونو سره تحلیل شوي دي. تر دې وړاندې طالبانو په پوځي لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې هغه کسان ګماري چې ذهني او فزیکي بلوغ ته رسیدلي وي. د بشري حقوقو د څار سازمان د موندنو پر اساس له 2012 کال راهیسې په کندوز او د افغانستان په نورو شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې مدرسې فعالې دي. دوی وایي تر دې وړاندې طالب قمندانانو ماشومان د پوځي روزنې لپاره د پاکستان شمالي وزیرستان ته لېږل، خو سره له دې چې اوس هم هغه روزنې دوام لري، د شنونکو او ځایي اوسیدونکو په خبره طالبانو په کندوز کې د لږ تر لږه دریو ولسوالیو په نیولو سره اوس دغه پوځي روزنه په سیمه ییزه کچه پیل کړې ده. د افغانستان په برخه کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو لوړ پوړی مشر پاتریشیا ګوسمن وایي چې طالبان باید ژر تر ژره دغه کار بند کړي او حتی هغه ماشومان هم له خپلو لیکو بیرته وباسي چې ادعا کېږي په خپله خوښه ورغلي دي. بلخوا افغان حکومت هم له ورته انتقادونو سره مخامخ دی. افغانستان په تېره بیا افغان ځواکونه په 1999 کال کې د ملګرو ملتونو په هغه بدنامه لیست کې شامل سو چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې تر قانوني سن کم عمر ماشومان جذبوي، خو افغان حکومت دغه ادعاوې ناسمې بولي او پر ملګرو ملتونو یې غږ کړی چې افغان ځواکونه له دې لیسته وباسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې په جګړو کې د ماشومانو له کارونې ډډه وکړي. ویل کېږي طالبان له دې کبله ماشومان استخداموي چې په اسانۍ سره جګړې ته تشویق کېږي، او بل دا چې دوی لا په دغه عمر کې د کورنۍ په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه احساسوي او د خطرناک کارونو منلو ته حاضرېږي. د دې کار یو بل دلیل بېوزلي هم ښودل سوې ده. د طالبانو مدرسو ته تر ډېره د بېوزلو کورنیو ماشومان جذبېږي او هغوی ته یې لګښتونه خواړه او کالي ورکول کېږي، او په ځینو مواردو کې مدرسو ته د ماشومانو د تګ په بدل کې کورنیو ته پیسې هم ورکول کېږي. د نړیوالې جنایي محکمې د قوانینو پر اساس چې افغانستان هم غړیتوب لري، په پوځي چارو کې د ماشومانو استخدام جنګي جرم دی، او هر هغه څوک یا لوری چې د دې کار په تنظیم، همکاري یا ترسره کولو کې شکیل وي باید تر قانوني تعقیب لاندې ونیول سي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میبینه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سر خواهم ایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیس پروګرام ورده له دریو بجو تر پنځو بجو پورې. دا پروګرام هیروي موضوع هم د افغانستان کې د سولې روانې هڅې. په تېره بیا په وروستیو کې چې د سولې د هڅو د ګړندي کېدو لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې او څلورمه غونډه به هم راتلونکې اونۍ په کابل کې وي. دا کمیټه هڅه کوي چې د سولې د لارې نقشه جوړه کړي چې له مخې به یې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. خو په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې د مدني ټولنو فعالانو هم یو نوی نوښت کړی. په کابل کې دوه مدني بنسټونو پرون په یوه کمساري اقدام کې 10,000 پوکاڼۍ په خلکو وویشلې چې پکې د سولې د ټینګښت او هڅو پیغامونه لیکل شوي دي. نو تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال محمد حدیث پردیس په راپور کې واوري.
سوله د افغانستان د دردیدلي ولس د لسیزو ارمان، خو تر اوسه یې د پوره کېدو لپاره هڅو کومه پایله نه ده ورکړې او لا هم هر ورځ افغانان د روانو شخړو له کبله خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي. د چهارشنبې په ورځ کابل کې د ځوانانو او سولې او د سلو نجونو سلو ستونزو او سلو حل لارو په نامه مدني بنسټونو د ښار په لسو بېلابېلو سیمو کې 10,000 پوخانې پر خلکو وویشلې. په دغه پوخانو کې د کاغذ په وړو ټوټو کې موږ سوله غواړو، سوله زموږ ارمان دی، له جګړې ستړي یو، موږ حق لرو چې په سوله کې ژوند وکړو، او دې ته ورته نور پیغامونه لیکل شوي وو. مدني فعال او د ځوانانو او د سولې د انجمن غړی محمد نسیم آریان وایي سوله د ښه ژوند او دنیوي او اخروي سعادت یوازینۍ لاره ده، نو ځکه ټولو ته پکار ده چې د دغه ارمان په پوره کېدو کې هیڅ ډول هڅې ونه سپمول شي. ښاغلي آریان ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی غواړي خلکو ته د سپینو او ابي پوخانو په ویشلو چې د سولې پیغامونه هم پکې لیکل شوي د سولې د ټینګښت انګیزه ورکړي.
په دې خاطر نن راټول شوي دي او د پخانو پر منځ کې که څوک هغه خلاص کړي، هغو کې یو پیغام ده چې موږ غواړو د آبي او سپینې پخانۍ په خلکو وویشو، هغه کله چې خلاصوي په هغه کې یو پیغام ده د سولې غوښتنې لپاره.
دغه کمساری مدني حرکت په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې په هدف هڅې چټکې کړي او لس هم هیله مند دی چې دغه هڅې به په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت ته زمینه برابره کړي. د سلو نجونو سلو ستونزو او سلو حل لارو د مدني بنسټ غړي خاطره کاکړ وایي د دغه مدني حرکت هدف خلکو ته د سولې په برخه کې د مثبت ذهنیت ورکول او له امنیتي ځواکونو ملاتړ دی.
زموږ هدف سوله ده او د دې پروګرام نوم مو هم د هرې ورځې سولې په نامه دی. موږ غواړو چې نه یوازې 28 د سپتمبر د سولې د ورځې په توګه ولمانځو، بلکې نړۍ ته دا وښیو چې افغانان هر ورځ سوله غواړي او هیله لري چې آرامه او خوشحاله ژوند وکړي.
دغه دوه مدني بنسټونه ادعا کوي چې مدني حرکت خود جوش او عام ګټه دی، خو پر ځینو مدني بنسټونو نیوکې دا دي چې دوی د شخصي ګټو لپاره په نمایشي توګه فعالیت کوي او د عامه ګټو لپاره په دوامداره شکل کار نه کوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اوري ډنمارک غواړي چې تر دریو راتلونکو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیون ډالر مرسته وکړي. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر پرون په کابل کې اعلان وکړ چې حکومت په دغه هیواد کې د زده کړو او روزنې اوږدمهاله پروګرامونو ته ژمن دی. د افغانستان پوهنې وزارت چې په راتلونکو څو کلونو کې د پوهنیز نظام د بنسټیز بدلون په لټه کې دی وایي چې هیواد د دغه کار لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. یوسف انزدران پرې رپورټ لري.
ډنمارک چې د تیرو 14 کلونو رئیس د افغانستان پوهنیز نظام سره مرستې کړې، غواړي چې تر 3 نورو کلونو پورې هم په دې برخه کې د پوهنې له وزارت سره نیغ په نیغه مرسته وکړي. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر الفا ولفیکل د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د پوهنې له وزیر سره په یوه ګډه غونډه کې وویل چې هیواد یې د ته ژمن دی چې له افغانستان سره د پوهنې او روزنې په برخه کې لا مرسته وکړي.
د ډنمارک شاهي هیواد په راتلونکي کې هم خپلو مرستو ته د نړیوال بانک له لارې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرکبی خو 55 میلیونه ډالر چې په 3 راتلونکو کلونو کې له دغه هیواد سره کېږي مستقیمې مرستې دي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې امریکا او کاناډا وروسته ډنمارک د افغانستان د پوهنې وزارت ستر ملاتړی هیواد دی چې د 2003 کال رئیس یې د دغه وزارت سره په مستقیمه توګه نږدې 150 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د دغه هیواد ډېرې مرستې د ښوونځیو او دیني مدرسو په جوړولو، د ظرفیتونو په لوړولو او د معلوماتي ټکنالوژۍ له لارې د سیستمونو په پیاوړي کېدو لګول شوی دی. له دې سره دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت په هیواد کې د پوهنې سره د لیوالتیا پیدا کېدو په خاطر په همدې ورځ درې روزنیز نندارتونونه هم پرانیستل. په دې نندارتونونو کې 500,000 نوي چاپ شوي کتابونه د معلوماتي ټکنالوژۍ تجهیزات او نور اړوند وسایل په لسګونو غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له دې لارې غواړي په هیواد کې د زده کړو سیستم اسانه، د خلکو لیوالتیا ډیره او لا نور کتابونه چاپ کړي. د پوهنې وزیر اسدالله بلخي وایي چې د دې هڅو دوام او په هیواد کې د زده کړو لا زمینې برابرول نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی بلخي وایي چې شاوخوا 500,000 ډالر هغه مرسته چې بېلابېلو هیوادونو د پخواني حکومت سره کړې وه تازه د دوی په واک کې ورکړل شوي چې له لګولو سره به یې د هیواد د پوهنې نظام خورا بدلون ومومي.
د
عمومي تعلیماتو لپاره د مرکزونو جوړول، د استادانو د تخنیکي او مسلکي ظرفیتونو لوړول، د ماشومانو تربیه او د ښوونځیو لپاره د میز او چوکۍ جوړول هغه حکومتونه دي چې په افغانستان کې د بشري سرچینو په برخه کې لویه ونډه لري او له دې کاره د هیواد بچیان د زده کړو لپاره ښه لاره پرانیستې ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت داسې مهال د نویو مرستو ژمنې ترلاسه او د پوهنیز نظام د پیاوړتیا خبرې کوي چې د معلوماتو له مخې همدا اوس د نامنیو له کبله د هیواد په بېلابېلو برخو کې شاوخوا 500 ښوونځي تړل شوي دي. له دې ټولو سره د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت مرستیال ایمل مرجان وایي چې دوی د پوهنې له وزارت سره په ګډه کار کوي تر څو په راتلونکو څو کلونو کې د افغانستان د پوهنې او روزنې سیستم برښنایي کړي.
د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مو د ډنمارک د 55 ملیون ډالرو مرستې په باب واورېدل. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې وړاندې کوي.
د امریکا چاپ نیویورک ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ ګڼې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې: وسلوال طالبان د مخدره موادو په مافیا بدل سوي دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي هغه افغان چارواکي چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې مسؤل دي هم د مخدره موادو د قاچاق له درکه ګټه ترلاسه کوي. ورځپاڼې زیاتوي د افغانستان په سرحدي سیمو کې د مخدره موادو قاچاق د رشوت اخیستلو په یوه لویه سرچینه بدل سوی. دولتي چارواکي د قاچاقبرانو په پیسو جیبونه ډکوي او د افغانستان په ادارو کې پیسو ته تر عدالت ترجیح ورکول سوی دی. نیویورک ټایمز رسپانه یو جالب داستان ته اشاره کوي او لیکي د محمد اسحاق په نوم د نیمروز یو غالی پلورونکی خلکو لري چې په موټر او سرویس کې سفر کوي، خو تر تحقیقاتو وروسته معلومه سوه چې محمد اسحاق په حقیقت کې د نیمروز لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی ملا عبدالرشید بلوچ و. رسپانه لیکي د دغه تش په نوم والی لاس د لسګونو کسانو په وینو سور و او اوس د مخدره موادو یو لوی قاچاقبر ګڼل کیږي. نیویورک ټایمز رسپانه د مطلب په دوام لیکي ملا عبدالرشید بلوچ د وسلوالو طالبانو یو مهم مشر دی چې شخصا د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. دی اوس نیول سوی او په 3 کاله بند محکوم سوی، خو جرم یې یوازې د مخدره موادو قاچاق نه بلکې د بېګنا انسانانو وژنه ده. د مطلب په دوام راغلی په 2001 میلادي کال کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره د وسلوالو طالبانو امر اغیزناک و، خو اوس دغه ډله خپله د مخدره موادو په مافیا بدله سوې ده. د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ خپرونې په وروستۍ ګڼې کې د وسلوالو ډلو لیکو ته د ماشومانو د جلب په اړه لیکنه خپره سوې ده. په لیکنې کې راغلي تنکي زلمیان چې قانوني سن ته نه دي رسېدلي په جګړو کې برخه اخلي چې دا کار له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی. د هیومن رایټس واچ خپرونې په لیکنه کې لولو وسلوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې زیات زلمیان خپلو لیکو ته ورجلب کړي او د هغو نړیوالو اصولو خلاف یې عمل کړی چې د کشرو سرتیرو ګمارل یې منع کړي دي. د لیکنې په دوام راغلي وسلوال طالبان په دیني مدرسو کې کوچنیان جګړې ته روزي او د ماینونو د ځای پر ځای کولو دغه راز د هغو د کارونې په برخه کې له دغو ماشومانو استفاده کیږي. خبرونه زیاتوي په کندز کې معلومه سوي تنکي زلمیان چې د 14 او 18 کلونو ترمنځ عمرونه یې وه جنگ ته لیږل سوي دي. د بشري حقونو د سر ادارې په خبرونې کې راغلي وسلوال طالبان د جنگي ساحې د پراختیا او پروان کال کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره د ماشومانو استخدام زیات کړی دی. هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لوري غوښتنه کړې چې خپلو لیکو ته تنکي ماشومان ونه ګماري او په دې برخه کې نړیوال اصول په پام کې ونیسي.
مخکې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته مو په کتنه کې د هلمند په هلمند کې د کوکنارو د کار په اړه واورېدل چې په د نیو ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د کوکنارو د کار څخه امنیتي چارواکي هم پیسې ترلاسه کوي. پر دې موضوع بیا هم یوه مرکه لرو. د امریکا چاپ نیو ټایمز ورځپاڼې په راپور کې ویلي چې د هلمند چارواکي د تریاکو د کښت او قاچاق له درکه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. ورځپاڼې د ګرمسیر ولسوالۍ یادونه کړې او وایي د ولسوالۍ چارواکي د دغو موادو په تجارت کې دخیل دي. په دې اړه د هلمند ولایتي شورا له مرستیال مجید اخونزاده سره زما همکار صالح محمد صالح مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د چارواکو لخوا له خلکو د کوکنارو د کښت پر سر د پیسو اخیستو موضوع څومره پر حقایقو ولاړه ده.
په هلمند کې د اټول میاشت په دې خوا جګړه روانه ده. د هلمند اکثر ولسوالۍ د وسلوالو تر ولکې لاندې دي. حکومت یا نظامي چارواکو ته موقعه مسایله نه ده چې دوی د کښت او د دې خلکو څخه د کښت پر سر باندې پیسې راټولې کړي. موږ معلومات په یو خبر شوي نه یو او موږ ته د سیمې خلکو چې حکومت را کړي د هغو سره موږ تماس نه د هغو نه څخه
بلې خو داسې خو په خپله هلمند کې هم ما د خبریال په حیث کار کړی دی. هلته داسې راپورونه د هغو ولسوالۍ څخه هم راتلل چې د دولت په واک کې و، مثلا له ناوې ولسوالۍ څخه، له نادلي ولسوالۍ څخه، له مرجي ولسوالۍ څخه خلکو شکایتونه کول چې په دې نامه پیسې ورڅخه اخیستل کېږي، خو د پیسو سره سره به د دوی کښتونه اړول کېدل.
په تېرو کلونو کې امکان دي ولګېد چې دا مشکلات یې وفه په هلمند کې، خو په هلمند کې که موږ تاسې وګورو په هلمند کې چې دا جنګ شروع شوی دی، خاص یو لامل همدا موږ شوالی شو چې دلته په هلمند کې د کوکنارو کښت چراغ شوی دی او دا د کوکنارو کښت دا کچاکبر او خپل مفید کېږي او دوی ورڅخه ګټه اخلي. هغه کوشش کوي چې منطقې زراعتي منطقې ته خپل کنټرول لاندې راولي او هلته هغه چې دوی حاکمیت ولګوي تر څو دا موقع مسایله کې وطنوال دهقانانو ته چې هغه دا دوی مالیه او پیسې دوی جمع کړي.
بلې، خو دا صاحب په هلمند کې هم بهرنیو قواوو چې هلته حضور درلود او هم افغان قواوې مبارزه کوي، دوی وایي چې د قاچاقبرانو په وړاندې جدي اقدامات کوي، د دې کښت په وړاندې اقدامات کوي. ولې دغو هڅو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې په داسې حال کې چې په میلیونونو ډالر هم مصرف شول په دې برخه کې؟
هلمند تاسو ته معلوم دی ټول ځمکې زراعتي ځمکې دي. حکومت تر دې اوسه پورې د هلمند د امنیت د کابو کولو نه دی توانېدلی چې د هلمند د حالات کنټرول کړي او د هلمند د اټنګي حالت د پای ته رسېږي. نو دوی کله کولی شي کوکنارو ته د پای ته رسېږي او هغه پر مخ باندې بند کړي او هغه ودروي د هغو کښت بند. مهم ځکه امنیت دی چې په هلمند کې تر دې اوسه پورې امنیت قایم نه دی، تر څو چې امنیت نه وي قایم دی کښت وایي هېڅ امکان نه لري.
او خپله د امنیت د ټینګښت لپاره څه اقداماتو ته اړتیا ده په دغه ولایت کې چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان په سطحه له لویو ولایتونو څخه دی؟
په هلمند کې اړتیا پرسونل ته ده چې په هغه سیمه کې چې جنګ دی په هلمند کې چې هغه تصدن یې یا کسانان چې دلته په خط کې یا په کمربندو کې دوی جنګېږي، هغه اته میاشتې نه چې هغه په خط کې جنګېدلي دي، هغو نور خپل توانایي له لاسه ورکړې ده. هغه نشي کولی چې منطقه وساتي، هغه خپل ځان وساتي، هغو خپل روحیات له لاسه ورکړې ده. په دې خاطر باید مرکزي حکومت و هلمند ته جدي توجه وکړي تر څو امنیت قایم شي.
بلې، تاسې د ناامنۍ مسله د کوکنارو د کښت سره تړلې مسله وبلله. په خپله د قاچاقبرو په وړاندې آیا ولایتي چارواکي دومره واک او ځواک لري چې وکولی سي د دوی په مقابل کې رښتیا هم رښتینې او قوي مبارزه وکړي؟
ولایتي مسؤلین خو نه شي، ځکه چې یادونه میاشت څنګه په دې خوا دوی د هلمند په امنیت کې پاتې راغلي دي. نو او کچاکبر دواړه یو په بل باندې دوی تکیه ده. که چېرې کچاکبر نه وي په هلمند کې، د کچاکبر فعالیت وسلوال مخالفین به په چپه ولاړ وي، او که چېرې یو فعالیت کوي بل به مجبور مکلف دی چې ورسره فعالیت ولري، چې دوی یو د بل حمایه کوي. که چېرې کچاکبر په هلمند کې د مخنیوی وشي، دا معلومه خبره ده چې وسلوال مخالفین په چپ باندې دوی فعالیت ولاړ وي، او که چېرې د وسلوالو مخنیوی وشي د قاچاقبر مخنیوی په چپ باندې شوی.
دغه قاچاقبر د وسلې، مهمات او تجهیزات د کومه کوي؟
مخالفینو اکثره مالی مساعد کچاکبر آماده کوي تر څو دې دوال استفادې د خپل کچاک د مواد یا خپل کچاک د انتقال کې منځ کې د خپل رفتمات کې خپل کچاک یعنی مالی مصالح او د وسلو د اکثره د اوس د کچاکبر په ګاډه باندې کچاکبر اوس یې
د هلمند ولایت شورا مرستیال مجید اخونزاده او لخغلی اخونزاده سره مو د نیو ټایمز ورسپانې د راپور د هغې ادعا په اړه مرکه کړې وه چې ویلي دي په هلمند کې امنیتي چارواکي د کوکنارو د کار پر سر پیسې اخلي. دی وایي دغه ادعا ناسمه ده. نیو ټایمز ورسپانې تر ډیره دا مسله د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې څېړلې. خو ورسپانې دغه راز ویلي چې پر ګرمسیر سربیره د هلمند په نورو ولسوالیو لکه مارجا او نادلی کې هم ورته وضعیت کوکنارو فصلونه شته او د کوکنارو له فصلونو څخه هم امنیتي چارواکي پیسې اخلي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو په نادلی ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت ته کتنه کړې. خو اوس په افغانستان کې لس نیمې بجې دي. یو وار بیا صفي الله سنګزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون وایي په جګړې کې له ماشومانو هر راز استفاده د منلو نه ده. دغه کمیسیون په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې د بشري حقوقو څار سازمان ویلي 2015 کال کې تر ټولو ډیر زیات ماشومان او ظلمکي په جګړو کې استفاده شوي وو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړونې او موټر بم جوړونې یوه کارخانه کشف او ترلاسه کړې. د جنوبی آسیا له سیالیو نه لسګونه افغان لوبغاړي نن له 15 مډالونو سره بیرته هیواد ته راستانه شول چې پکې د سرو زرو 2 مډالونه هم شامل دي. د ایران بانکونه د پیسو د انتقال نړیوال سیستم یا سویفت سره بیرته وصل شول. په دې توګه ایران له څلورو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره کولی شي بهر ته پیسې انتقال کړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په پام کې لري کیوبا ته تاریخي سفر وکړي. باراک اوباما به د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې په نږدې 9 لسیزو کې په دغه ټاپو کې پل ږدي.
لاسف یو لاسان غزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول. د خبرونو تفصیل کې غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کم. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدل شي او له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په همدې سپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2.6 او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپه مهیروي. وړاندې 2019 پروګرامونه لرو د حقیقت صدی او د انصاف په لټه کې. د حقیقت صدی په 19 پروګرام کې مو په کابل کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. دغه راز د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې کوکنارو کښت مو هم په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې. خو له دې مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې په استان په انقره کې ورستۍ حمله ټول اخلاقي او بشري نورمونه تر پښو لاندې کړي وو. عاملین به تعقیب کړي. په انقره کې پرون موټر بم چاودنې 28 تنه ووژل او تر 60 ډېرې ټپیان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو، ناتو او جرمني هم له ترکیې سره د دغې غمیزې په خاطر خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د ترکیې پر پوځي پرسونل او ملکیانو دغه تروریستي حمله په کلکه وغندله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان مارک ټونر وویل د تروریستي حملو د ګډ ګواښ په وړاندې مبارزه کې موږ له خپلې د ناتو له متحدې ترکیې سره یو ځل بیا پر خپل قوي شراکت ټینګار کوو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل موږ جرمنان ستاسو درد احساسوو او د دغه غیر انساني اعمالو د عاملونو په وړاندې مبارزه کې له تاسو سره یو. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل دغسې وحشانه اعمال هیڅکله هم توجیه کیدی نه شي او د ناتو متحدین به د تروریزم په وړاندې مبارزه کې څنګ تر څنګ خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دا چې پرونی حمله چیرې وشوه او څه ډول رامنځته شوه او مسؤلیت یې چا په غاړه اخیستی کنه تفصیل به د احمد شیبر په راپور کې واورو.
د ترکیې په مرکز انقره کې د پوځیانو یوه مرکز او د پارلمان ودانۍ ته نږدې د موټر بم چاودنه وشوه. په دې سیمه کې شاوخوا د جکپوریو پوځي چارواکو کورونه هم دي. د دې چاودنې ږغ لوړ و او د ښار په لرې لرې سیمو کې خلکو واورید. پوځ وای چې چاودنه تیره ورځ د مازدیګر په څلور نیمې بجې هغه مهال وشوه چې د پوځیانو یو موټر په یوې څلور لارې کې ترافیکي اشارې ته ولاړ و. د چاودنې له امله شاوخوا یو شمېر موټر هم وسوځېدل. د ترکیې د سریاعظم مرستیال نعمان کرتول موس تیره شپه رسنیو ته وویل چې چاودنې ملکیان او پوځیان په نښه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر قربانیان پیژندل شوي او هڅې روانې دي چې نور هم وپیژندل شي. د چاودنې په ځای کې چې هر څه ترلاسه کوو څېړو یې. تر اوسه معلومات نه لرو چې دا برید چا کړی دی او چا په دې اړه څه ویلي هم نه دي، خو د دې برید مسؤولان به ډېر ژر زموږ منګولو ته راشي. د ترکیې حکومت پر رسنیو بندیز ولګاوه څو د وژل شویو او ټپي شویو کسانو عکسونه او فلمونه وانخلي. ترکیې چارواکو وویل چې دا یو تروریستي برید دی. په انقره کې له چاودنې وروسته د ترکیې سریاعظم احمد داود اوغلو چې ټاکل شوی و د ماښام خواته بروکسل ته ولاړ شي خپل سفر وځنډاوه او له امنیتي چارواکو سره یې یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړه. بروکسل ته د ترکیې د سریاعظم د سفر له لغوه کېدو سره هغه غونډه هم ځنډنۍ شوه چې پکې د یولسو اروپایي هیوادو مشرانو په بروکسل کې نن برخه اخیسته او اروپا ته یې د کډوالو د تګ پر ستونزو خبرې پکې کولې. په ترکیه کې په وروستیو کې پرله پسې بریدونه وشو چې پکې جهادي ډلې او په ورته وخت کې کوردي یاغیان تورن شوي دي. د ترکیې په مهمو ښارونو لکه مرکز انقره او استانبول کې د تیر میلادي کال له وروستیو راپدې خوا امنیتي تدابیر هم له یو لړ چاودنو وروسته سخته شوي دي. د اکتوبر په لسمه په انقره کې په یوه چاودنه کې 103 کسان وژل شوي وو. بیا د جنوري په 14مه په استانبول کې په یوه ځانمرګ برید کې د جرمني 12 کسان وژل شول. د دې بریدونو مسؤول داعش وګڼل شو او له دې چاودنو پرته د ترکیې په جنوب کې د دوو چاودنو مسؤول کوردي بیلتون غوښتونکي یاد شول. ترکیې چارواکو په روسیو کې د داعش یو شمېر مشکوک کسان ونیول او چارواکو وویل چې دغو کسانو غوښتل په استانبول او انقره کې چاودنې وکړي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شئ. مخکې مو د هلمند ولایتي شورا له مرستیال سره د نیو اټن ورځپاڼې د وروستي راپور د ادعا په اړه مرکه واورېده. د نیو اټن ورځپاڼې په خپل وروستي راپور کې ویلي وو چې په هلمند کې امنیتي چارواکي په تیره بیا په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کوکنارو د کار پر سر پیسې اخلي، خو د هلمند ولایتي شورا مرستیال وایي چې دغه ادعا سمه نه ده. نیو اټن ورځپاڼې دغه راز پر ګرمسیر سربیره د هلمند په دو نورو په نادلي او مارجي ولسوالۍ کې هم ورته خبره کړې ده او ویلي دي چې په دغو دو نورو ولسوالیو کې هم ډېر کوکنار کرل شوي او اکثرا امنیتي چارواکي سیمه ییز چارواکي له دغو کښتونو پیسې ترلاسه کوي. د ازادي راډیو خبریال چې په هلمند کې د کوکنارو موضوع له نږدې تعقیب کړي او اکثرا د کوکنارو د کښت په اړه راپورونه ورکړي، څه موده مخکې د هلمند نادلي ولسوالۍ ته تللی و تر څو هلته د کوکنارو فصلونه نږدې وګوري او له کروندګرو سره په دې اړه خبرې وکړي. الیاس دایی په دې اړه تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
هیڅوک د سړیا وا پروا نه کوي. د سهار د اتو بجو وروسته ډلې ډلې کسان له کلي وځي او دلته په پراخ مځکو کې د کرل سو کوکنارو په کروندو کې کار کوي. په دې ورځو کې کلیوال د یوه شي په اړه خبرې کوي. زه د نادالي ولسوالۍ په یو داسې سیمه کې ولاړ یم چې د کوکنارو پرته بل کښت نه تر سترګو کېږي. دې ځای ته د کنټینر څلور لارې وایي. د کوکنارو د کروندو او د اوغو د حاصلاتو او کاروبار په اړه هر څوک خبرو ته زړه نه شه کوي، خو یو کروندګر د هویت پټ ساتلو په شرط مرکې ته حاضرېږي. د امنیتي ځواکونو رینجر موټرونه هم تېرېږي، خو څوک یې پروا نه کوي. د کلي خلک د کوکنارو پجي کوي او د دوی ماشومان لوي. ترلاسه ډېر ځوانان په دوو پلو کې په کوټونو او پټوانو کې پیچلي غټ او کوچني منګالونه په لاس د محمد انور د کوکنارو د پوچي په حشر راغلي دي. محمد انور زکام ښکاري، سپیره په بیل او منګال شوړېدلي لاسونه، سپیره خولۍ پر سر او زړې جامې اغوستې دي. هوا سره د خودی باید نن د محمد انور د کروندې اړوند پوجي سخت کارونه خلاص کړي. د محمد انور نمی و پښتل د کوکنارو کښت معنی اعلان سره ولې کوکنار کړل دي
او تارک خو روا دي خو ډیر ځوانان یې په نشو وخت کړی دي خو بیا هم زموږ سره نه ځینې شتېږي څه وکړو رومیان خریدار نه لري غنم خریدار نه لري خو دغه مو کار دی نو تارک یې نه بوټی هم نه دی کار بوټی خو د بیکاري د وجې سره او د نیستۍ د وجې سره اوس یې اړو کړو یې نو څه وکړو دغه مو کار دی.
د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډی سي په خپل کلنی راپور کې وایي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازه 240,000 هکتاره وه چې دا شمېره په تیر یعنی 2015 میلادي کال کې 133,000 هکتاره ته راکښته شوې ده. د دې ادارې په وروستي راپور کې راغلي دي چې د ټول هیواد په کچه تولید کېدونکي تریاک 16% په جنوبي ولایتونو په خاص ډول هلمند کې تولید شوي دي. د ملګرو ملتونو یا د اداره یا د نشي توکو په وړاندې د مبارزې اکثره نورې ادارې شاید په هغه سرګردانیو او خواریو هم خبرې نه وي چې دلته د کوکنارو تر حاصل ورسره ګڼ شمېر کروندګر مخ کېږي. د نادلي بزګر وایي نه یوازې نور تخمونه ښه حاصل نه ورکوي ډیر پیسې نه جوړوي او دا چې کروندګر د ډیرو پیسو خوبونه ګوري نو ځکه کوکنار کوي.
پر ما هم پور باندې دی هم ولور باندې دی هم د پیسو خواهش لرم چې پیسې ډېرې ولرم خو د تاریکو داسې کار دی کله چې سم سي د سړي اوله مونه روپۍ سي او کله سړی داسې کي چې د ډاګه یې ووایي سړي ته بېخي پاتې نسي. د کنجتو د رمیانو فصل او د جورو فصل چې دی دا پیسې نه جوړوي خو یو خو امتیازات نسته یخچالونه نسته چې پکې وساتو نو بس د کور دپاره یو څه دي چې معنا هغه د کورنۍ ژوند په اوسي خو پیسې نه جوړوي لکه تارک چې جوړوي.
د نادلي د خلکو 90% په کروندو بوخت دي. دلته اکثره سرمایه او پیسې د کرهنیزو محصولاتو څخه لاسته راځي. اوس چې د حاصلاتو موسم هم تیر سوی دی په کلیوالو سیمو کې په خاص ډول د کروندګرو سره نقد پیسې ډېرې کمې پیدا کېږي. ویل کېږي کوکنار تر نورو کښتونو ډېره پالنه او کیمیاوي سره غواړي. محمد انور وایي د کوکنارو د کښت پر مهال د شاوخوا د پوستو قمندانانو ښه خواري کېږي تر څو چې د کوکنارو شیره ټولوي مجبوره دي چې د نږدې امنیتي پوستو مسؤلینو ته د باج په ډول پیسې ورکوي.
تر کې چې حکومت را خبره چې وا سیس پر تاریخ پر منطقه باندې د غنی د اخیستي پیسې نه دي اخیستي ولسوالۍ و د منطقو څخه چارواکي نه راځي موږ ته پیسې ورکړو دا غلو چې موږ په نږدې علاقه دي پوستي د هغه ته کلو کلو روپۍ ورکړي پر ورځ کال وړم کال وسش کال مو روپۍ نه دي ورکړي نو چې د نیمه وخت پیسې بیا څه وخت شاو کې وانه چې پیسې نه نو کله سلام کو او کله پور کو خو دې را خبر دي چې مشکل لري.
د 2008 میلادي کال تر 2012 پورې د امریکا د متحده ایالاتو او بریتانیا د پراختیايي ادارو په مرسته د بدیل معاشات په نوم پروژې باندې په میلیونونو ډالره ولګول سول خو داسې ښکاري چې حکومت لا هم کروندګرو ته په یو مناسب بدیل نه دی توانېدلی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد ورور هم دا مني چې سږ کال په هلمند کې کوکنار لږ کرل شوي دي خو کروندګر وایي ډیر کرل شوي دا ځکه چې په ډیرو سیمو کې د نامنیو څخه په استفادې خلک د حکومت د کمپاینونو له ویرې وتلي دي او کوکنار یې کرلی دي.
د بزګر به نو څه ژوند دي پشپړ بجې دی ولاړېږي په دې یخ کې اوبو ته ځي بیا تر 9-10 بجو پورې دی اوبه لګوي پر 10 بجې بیا یو کور کې کوچنی درلود هغه چای ورته راوړي ډوډۍ ورته راوړي هغه ډوډۍ چې وخوړه بیا پوجي ته کښېني نو پوجي چې وکړله تر مازدیګر او ماښام پورې ماښام چې راسې خپل کور ته د ستړیا او د ډېر زحمت د لاسې چې کله ډوډۍ خوړلې کله نه خوړلې بس خوب اخیستی دی.
افغانستان شاید د فساد تر څنګ په ځینو نورو مسایلو کې هم ښه نوم ونه لري خو دلته هغه بزګر چې کوکنار کوي په دې نه پوهېږي چې په نړیواله سطحه د نشي توکو د تولید له امله د خپل وطن نوم ته څومره زیان رسولی دی. دوی د اولادونو کالي او ډوډۍ برابرول غواړي او د نورو دانو او میوو دپاره د سړو خونو او بازار نه موجودیت د کوکنارو کرول ته خپل مجبوریت بولي. کنه ډېر یې د کوکنارو څخه د لاسته راتلونکو بې برکته پیسو څخه خوشحاله نه دي. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي راډیو لا صافا او واځي هوا وري
دا اف ام سل اشاریه 15 صفه په یاد لری.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغی په سیور شبل او یغی په سیور شبل او یغی په سیور شامدی کې ربان ورس تیری شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدی نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګره کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو بیا هم ز اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د دې خبرونې په وړاندې کولو سره لته سره دوستان په دې خبرونه کې مو د بغلان ولایت د اوسیدونکو امام الدین ستونزه راخیستې ده. امام الدین هم د کور ستونزه لري خو د کور ستونزه له چا سره ده؟ له خپلې میرې سره ده. که څه هم دی وایي چې محکمې د ده په ګټه فیصله کړې ده خو تر اوسه پرې په دې نه دی بریالی شوی چې خپل کور چې له موره ورته پاتې دی او د خپل مور حق له خپل ماما نه اخیستی و دا خپل کړي. نو په دې کې سبب مو هغه وخت ښه سر خلاص شي چې د امام الدین له خولې واورو. دا تاسې او دا هم امام الدین.
ما خودم امام الدین از اولاد بغلان ولسوالی خنجان. ما درم 9 سال شده که مرا دعوا کرده.
زمانم امام الدین دی د بغلان ولایت د خنجان اوسیدونکو یم. یو کور دی چې 115 متر مربع کیږي، درې خونی لري. زما گزاره پکې ښه کیږي. دا مې د مور حق وو. ما مې له ماما اخیستی و خو اوس مې میرې زورګیره کړی دی. داوا مې ګټلې. ثلاثه محکمې هم زما په ګټه فیصله کړې. د دارالانشا شورا مکتوب هم راکړی. میرې مې په محکمه کې قسم راکړ چې دا ستا ده. ما ویل هو زما ده، خو په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کیږي. د میرې زوی مې په اردو کې دی او یا هم ښایي بل څوک وپیژني، ځکه نو د کور په سپارلو کې ماته اقدام نه کیږي. اووه کاله کیږي چې دا دعوه روانه ده. ښځه مې له دې غمه ناروغه شوې، اوس مې ورته دوا راوړه. زه کراچی وان یم، غریب سړی یم، ګزاره مې پکې کیږي. زه خپله کرایه کور کې اوسېږم، 1000 روپۍ کرایه ورکوم.
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو د امام الدین ستونزه مو د بغلان والی د ویان محمود حقمل مخې ته کې خوده. خاغلی حقمل په دې اړه چې د زورواکو سره غوی چې قانون نه سرغړونه کوي د دوی چلند څه ډول دی راته وویل.
د بغلان ولایت اداري محلي ټول مسؤلین د بغلان د خاریانو په خدمت کې دی. هر څوک کولای شي چې د رسمي وخت په وخت کې او هم غیر رسمي په وخت کې خپل ستونزې او مشکلات او رئیس چې لري د ولایت مسؤلین سره شریک کړي او موږ د هر د خپل د ولس او د خپل د خلک د هوساینې لپاره په ولایت کې کار کوو او موږ د دوی خدمت کوو. د مونږ رابطه د هر څوک که زورواکه یي غیر زورواکه یي د مونږ رابطه چې دا رابطه د قانون دی. نو هر څوک نشي کولای چې د قانون سربیره د قانون نه د هغوی اجرات وکړي. که د په دې اعتبار زمونږ فقط دغه تعریف شوی مسایل چې دغه قانوني قانون ده او د قانون په چوکاټ کې د ټولو کسانو د مونږ د ښاریانو په برخه کې مونږ آماده یو او خپل چمتووالی لرو چې د هغوی د حقوقو د ادا کولو لپاره مونږ کار وکړو.
خپل څه تر اوسه پرې داسې موارد شته چې هغه کسان چې د قانون سرغړونه کړې وي تاسو له خوا نیول شوي وي او ورته سزا ورکړل شوي وي؟
ښه، د اداري د عدلي وي د عدلي او قضایي ادارات او شعبات جوړ شوی د همدې لپاره چې په اجتماع کې او په ټولنه کې خامخا داسې کسان پیدا کیږي چې د خپل حق او د نورو حق ترمنځ تفکیک ونه کړي. هغه اداره او هغه ادرس چې د دې پر وړاندې رسیدګي کوي او چمتووالی ښیي دا ادارات دی. نو د ټولو مسؤلینو دنده همدغه ده چې د خپل د ښاریانو او د مظلوم د حق رسېدو لپاره زیارونه وباسي او خپلې هڅې وکړي.
خپل صاحب د دغه ورور سره ستاسې همکاري څه ده؟ ژمنه ورسره څه کوئ تاسې؟
موګه د بغلان ولایت د ټولو خاریانو په خدمت کې دی. دغه زموږ ورور هم کولای شي چې د نورو کسانو په شان هر وخت د ولایت مقام ته چې راسي د بغلان ولایت مسؤلین د قانون په چوکاټ کې د دوی په خدمت کې دی.
څه وخت دی کولای شي دغه امام الدین چې درشي او تاسو ور سلام کاری وکړي؟
څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د بغلان ولایت مقام دروازې د ټولو ښاریانو او هغه کسان چې ستونزې لري د دوی پر مخ پرانستې دي، هیڅوک نو هر وخت دوی کولی شي د تاسو د ادرس چې دا اوس زما شمېره د تاسو سره ده او پرته له غنم د بغلان ولایت مسؤلین د ټولو بغلانیانو په خدمت کې دی، هیڅوک د دې امر نه مستثنا دی. دغه اداره د همدې لپاره جوړه شوې ده چې د ټولو ښاریانو د حق د ورکولو او هغه کوم چوکاټ چې قانون وضع کړی دی هغه په رڼا کې د ټولو ښاریانو او بغلانیانو په خدمت کې دی.
د انصاف پلټکه
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشمدې کې ربان ورس تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه د انصاف پلټکه خبرونه چې تاسو واوریدا تاسو هم کولای شئ چې د ستونزې د موجودیت په صورت کې لمک سره اړیکه ونیسي او خپل ستونزې را سره شریک کړي. خو یو خبره ده چې ځینی وخت دوستان تلیفونونه کوي او خپل ستونزې شریکوي، هغه ته دوی شخصي ستونزې نه وي او عمومي ستونزې وي. عمومي ستونزې په دې وخت کې ډېرې دي، نو د عمومیاتو نه موږ د شخصیاتو نه مثلا د یو کس غږ کولای شو چې په دا خبرونه کې خپور کو او د هغه شخصي ستونزې چې د یو چا سره لري یا د یو ګورګان سره لري د هغه د حل کولو هڅه وکړو. نو د دوستانو نه هیله کوو چې خپل ستونزې کم چې دوی شخص هم خپل ور سره مخ دي هغه له موږ سره شریک کړي. زموږ د اړیکو شمیره ده 0992 2090 درویشت. خو که ته خطاس کولای شي چې واز د یک شمې پورزو له موږ سره اړیکه ونیسي، دغه شار کړه ټلیفون کرخه مصرفوي، تاسو کولای شي په پیغام موږ ته خپل ستونزې راولېږئ. تر بلې ونې مو پلوې او بخون کې خدای سپارم. خوونه ولرای
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودي او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدې په پروګرام کې مو اداونی په کابل کې د اروپای ټولنې سفیر فرانس مايكل ملبن ملمدي.
Thank you very much Mr. Ambassador for making time.
ډیر زه ته مننه کوم شغله سفیر چې مشتمو وخت راکړ څو د افغانستان په تړاو له ازادي رادیو سره مرکه وکړي. په ورستۍ کې مشت زینو اروپای او امریکایي چارواکو په حواله داسې راپورونه درلودل چې ورسربلې په افغانستان کې وضعیت په خرابېدو دی. د دې سر په خوا کې له افغانستان د وټونکو کډوالو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. تاسو دا وضعیت څومره جدي ګڼئ؟ فکر کوئ له دې سر به د کډوالو په شمیر کې هم زیاتوالی راځي او که څنګه؟
The number of the refugees will increase or what's your assessment?
I think that the refugee situation is very much triggered by uncertainty about the future. And that uncertainty will take some time.
زما په نظر د کډوالو وضعیت ډیر زیات دراتون کې پړه لبې باورې څخه اغیزمن دی. دا په باورې به یو څه وخونی سي څولمن زولاړ شي. نو موږ دا څه ته منو شو کولای چې پلان محل کې به امنیت راشي او په باورې به لمنځه یوسي. هغه څه چې مهمه ده دا چې افغان حکومت باید روان کال پترڅ کې لنړیوال ټولنې سره یو ځای خلکو ته دراتون کې پړه ډاډ ورکړي. کوم وکړای شو وضعیت ثابت اوساتو نو دا به د افغانانو لپاره تر ټولو غوره کار وي چې کولای شو. همدارنګه چې دراتلونکي پاړه باور رامنځته کړو
for the Afghan people but also to restore hope and confidence in the future.
And recently Afghan government was hosting a delegation from Europe.
په روسي کې افغان حکومت د اروپای پلاوی کوربو دغه پلاوی تر ډیره د کډوالو پاړه بحثونه درلودل. په دغه لیدنه کې پر کومو مهمو مسایلو پریکړه وشوه او هغه غونډه چې په راتلونکي کې په اروپا کې جوړی شي په دې اړه پر کومو مسایلو به متمرکز وي؟
What were the main points and discussions? The delegation that came came specifically to discuss the migrant issue, which is a very politically prioritized.
کوم پلاوی چې راغله و څو د کډوالو په اړه بحث وکړي، هغه څه چې له سیاسي اړخه اوس نه یوازې د افغانستان بلکې د اروپا لپاره هم لومړیتوب لري. دغه پلاوی غوښتل څو افغانستان له خپلو نړیوالو مسؤلیتونو خبر کړي. زه فکر کوم ځوابونه د افغان لوري لخوا مثبت او اروپایي پلاوی هم راضي وو. پلاوی په دې اړه هم بحث درلود چې څرنګه کېدی شي همدلته د کډوالو لپاره د ښه ژوند زمینه برابره شي. د بروکسل کانفرنس چې د روان کال په اکتوبر کې جوړیږي، د افغانستان د راتلونکي په اړه یو اساسي کانفرنس دی، چیرې چې نړیوال به د افغانستان په اړه تر راتلونکو څلورو کلونو پورې د خبرو لپاره راټولیږي. زه هیله لرم دا کانفرنس خلکو ته دا هیله ورکړي چې دوی کولی شي تر 2000 کال پورې په نړیوالې ټولنې تکیه وکړي.
We hope very much that this conference will send a strong message to the Afghan people that we can rely on the support of the international community for the next 4 years until 2020.
Well, as you mentioned that in fact everything is related with the security situation in Afghanistan and
no la katsan ke chita suwel har sa pamniti waziyat puri ara lari de wa lord puri europai astaz patoga sta su azabana lamniti halat sa khatsada fikr kawi 2018 ba da ter kal pa ser wa ka da waziyat shakedota omid sta
will be the same like last year of is there any hope that the situation will get better?
Well, there's certainly hope the situation can improve and it should improve, but it will be difficult and I don't think we should.
بله شکا مونږ د هیله لرو چې وضعیت ښه کیدای شي او باید هم ښه شي، خو دا به ستونزمنه وي او مونږ باید داسې تصور ونه لرو چې دا کار به اسانه وي. 2015 ستونزمن وو او 2016 به هم ستونزمن وي. هغه څه چې ماته هیله رابخي هغه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونو د تیر کال تجربه اخیستي څو د روان کال د امنیتي پالیسیو لپاره ورڅخه کار واخلي، نه یوازې افغانانو بلکې نړیوالو هم له تیر کال څخه تجربه واخیسته. دا په دې معنا نه ده چې یوازې افغان ځواکونه ښه کار وکړي چې باید وی کړي، بلکې سیاسي شخصیتونه هم باید د ملت د دفاع لپاره یو ځای کار وکړي. موږ اړتیا لرو ټول پوښو چې 2018 به یو حیاتي کال وي. که افغانان یو ځای حرکت وکړي نو دوی وضعیت قابو کولی شي، خو که هغوی سره جلا جلا شي او دښمن متحد وي نو وضعیت به د خرابېدو په لورې ولاړ شي.
Afghanistan is threatened by different groups.
بله شک افغانستان د بیلا بیلو ډلو لخوا ګواښل کیږي. فکر کوي کومه ډله د افغانستان لپاره ډیر خطرناک ده؟
Insurgent groups. What's your idea?
There's no doubt that Taliban is the main enemy and the ones that are threatening the stability of the state. And if they were not there the situation
په دې کې شک نشته چې طالبان اصلي دښمنان دي او ثبات ته خطر جوړوي. دوی هم لبیلا بیلو ټلو او خلکو څخه جوړ دي، خو په ټوله کې دغه کسان دي چې ثبات ته ګواښ جوړوي. خو موږ دې ته هم اړتیا لرو چې د نورو ډلو په اړه هم فکر وکړو. بله شکه چې له پاکستان څخه ډېرې ډلې افغانستان ته راوختي او اوس دلته اوسېږي. دغه ډلې له نورو ډلو سره د همکارۍ لیوالتیا نه لري او غواړي په دایمي توګه افغانستان کې ځای پر ځای شي. هغوی ته باید اجازه ورنه کړل شي، ځکه چې دوی هم د افغانانو افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې دښمنان دي او موږ باید ورته پام
وکړو. Of the Afghan state and the Afghan people and the international community, and we have to deal with them.
And meanwhile Afghan government has started a process of reconciliation and peace.
په ورته وخت کې افغان حکومت د نړیوال ټولنې په مرسته د سولې او پخلاینی پروسه پیل کړې ده. فکر کوي دا پروسه او خاصتا څلور اړخیزه هڅې به مثبت نتیجې ولري.
Do you think these talks and this process will have a better and positive result?
Certainly there's a new discourse going on which gives me reason to hope that there are serious considerations.
په واقعیت سره دا نوې خبرې اترې ماته د امیدوارۍ دلیل راکوي. دا ښایي په تدریج سره یوه ستره سیمه ییزه اجماع رامنځته کړي. دغې راتلونکي اجماع ته اړتیا شته څو د سولې د خبرو ملاتړ وکړي، خو دلته دا پوښتنه کېږي چې طالبان به څه وکړي. موږ باید داسې وضعیت رامنځته کړو چې دوی فکر ونه کړي چې د جګړې دوام تر خبرو غوره دی. دا به یو څه وخت ونیسي. دغه څه چې مهم دي دا دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ باید مخامخ خبرې پیل شي، نو په هغه صورت کې تدریجي مذاکرات پیلېدای شي. دا به وخت غواړي، خو موږ د پخوانیو کلونو په پرتله اوس په یو ښه وضعیت کې یو.
It will take time, but we are in a better position now for peace than we have been for many years.
And as a last question, again, I want to have a question about Afghan government, and that's about
د وروستي سوال په توګه غواړم دا وپوښتم چې د اروپایي ټولنې وروستي بیان کې راغلی چې د فساد موضوع له افغانستان سره نړیوالې مرستې ګواښي. فکر کوي افغان حکومت له فساد سره کافي مبارزه نه ده کړې، او یا دا چې څه باید وسي څو فساد راکم او یا هم په بشپړه توګه له منځه یوړل سي؟
We don't expect miracles.
بله شکر ډیر څه کېدلی شي او باید هم وشي. موږ نه وایو چې هر څه به سبا ته حل شي، خو موږ دا باور لرو چې د فساد د له منځه وړلو لپاره ډیر څه کېدای شي. څو له فساد سره مبارزه لا ګړندۍ شي. هغه څه چې زه غواړم په اړه یې وغږېږم دا دي چې موږ به د فساد پر ضد کمپاین ولرو تر څو وښیو چې عام خلک له فساد سره د مبارزې لپاره څه کولی شي. زما په نظر د خلکو او حکومت تر منځ په دې برخه کې باید یوه رابطه موجوده وي، خو اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت په خپله پکې خلک هم په دې پروسه کې ښکیل دي او یا هم ورڅخه ګټه اخلي. زما په نظر حکومت، خلک او رسنۍ باید د دې لپاره ګډ کار وکړي. دا د دې هیواد د ثبات لپاره یو ګواښ دی او امنیت ته خطر جوړولی شي. دا د دې لامل ګرځي څو د حکومت ډېرې پیسې غلا شي. دا واقعا د منلو وړ نه ده. نړیواله ټولنه هم پر دې ډېر تمرکز کوي او دا به د بروکسل د غونډې د خبرو یوه مهمه برخه هم واوسي.
We look very critically at this issue. It is a key issue, and it will be a key issue for discussion also at the Brussels conference later this year.
Once again, thank you very much.
You are بیا شغل سفیر مننه کوم چې مشتمو ده مرکه فرصت راکړ.
You are welcome.